کلی و دی بندو خلق لدی خبرو سر دیر بلاس و گریوان و دیر میرمنی لدی خبرو سر ستونزو سر پا مخوی لول زخپلا بای دختر تا نبو ولما ما تا بای ویلی پا کور که وای یال تا ناری ندختران دی نو تا با چنگی و ناری ندختر تا ورزی و دا خو وای دیر ای و دی اغا خبر دی یعنی زن تا خلقی شرم یا ننگی عرصه چی بلی اغا بلی او دا شرم نگانی چی دیده لوری یا پاتی تا جی یا داک تا جی یا بوتی راوڑی یا مال پیایی یا وخر راوڑی یا خشاوکی دا جای بیا شرم نده شرم طول پا دی که دا چی یا مکتب تا جی یا شبخانی تا جی یا او چیر تا پا کلی که کچون خجی مریضانی چی یا تمری چی دی اولاد دی بچه و دی راوڑو پا وقت که د اکثر خځې دلته مریضانی کی د سیسونز سره چې دی فشار پورته سیغه ته خوندېږي پیدا سی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتی له خولې میستتیږي نو په اکثر کلیو کې دغسې کارونه کیږي ډیرو ډیرو په هر کلي کې داسې کیږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پوښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي ورڼا راځي بهتري شته او بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کولی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځم پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې
حماسه به داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نره ای تراولی ها غرطک و تایی چی باید پا می نپوهیگی لم دی وجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمن اما په هوای ته اړتیا لري زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي محصل عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې. د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړې په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، په خصوص امیدوار ښځو لپاره. اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، دغه خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خسته وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه خسته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خسته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې
ونه شکر خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کینو. میرمنې به د غټ مشکلات سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه آغا ډاکټر خزو و سیگی یا خپل مشکلات فقط کواشی دی خزو سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول اخترجی ورکوی چه مقابل لو رای ډاکټر و سی یعنی خزو و سیگی. نو کم دا سیدا ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزفو تا رستانیشی، نو دا به یو غط مشکل را مایسته که زکر چه دی خزو صحت تا به توجه نکیگی دی دی پار بسوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریک کی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو او د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعه تر مېسته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکټران نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي. ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمن ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمن ولرو، هغه میرمن ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نه شي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 44 1. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه. زموشت نننی خبرونه میلما ډاکټر فرید احمد سہیل نمیشی. ډاکټر سہیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د بری پراز ځان پوی کو را سره اوسئ. ډاکټر صاحب که اول خو ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د ځانګړي خپرونې میلمه شوئ. تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړي؟
ډیره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه له بلنې نه. زما نوم فرید سہیل دی، لکه څنګه چې تاسو ومنوم واخسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یو کلیواله منطقه کې زیږیدلی یم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلی کې تیر کړی دي، چیرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم هغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنګونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی، او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب هم یعنی په کابل کې ختم کړو؟
بله، طب هم په کابل کې ولسته.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړی او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړی؟
کله چې د طب پوهنځی مونږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو، نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی. اما افغانستان کې د یو نوی فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړ، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 کاله د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامې روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه یو کال دنده ترسره کړه، او 3 کاله نورم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوث ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته، او هلته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته همالته پاتې شوې او که بل ځای ته لاړې؟
نه، استرالیا هیواد تا لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمینه برابر شوه، نو هلته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څانګه کې وظیفه واخیستله، او هغه هلته بیا د کورنۍ سره یو ځای پاتې شوه.
په استرالیا کې مو کار وکړ، د افغانستان کار د کار تجربه هم تاسو لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو څه احساس کوو، هلته مو څه احساس درلود؟
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې لیوی خوانه ډیر اساسي کارونه شوی او دغه د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنوي وادونو کې زده کړې کړې وي یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډیره حده اوچت شوی او اکثره پروژې خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې د بهرنیو معیارونو نه ډیر تر ډیره حده رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یو حده پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وي او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه، نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډیر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک چې ته کار کوې د خپلو خلکو سره چې کار کوې د هغې بیا جدا خوند دی، لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګورې او یو تغییر وینې نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوې. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته که هر څوک دي خدمات وړاندې کوي نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي، اما بیا د خپل خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شي د استرالیا نه چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري.
د قطر هیواد ته راتګ د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډیره حده دغه تصمیم مونه وای، ځکه په خطر کې ټولنه تر ډیره حده اسلامي ټولنه ده او د ما ماشومان وړه و، نو د وړو ماشومان سره سړی هر چیرته تللی شي او په زمن بدبختانه په افغاني پاسپورت باندې بهرنیو هیوادونو ته خصوصا غربي هیوادونو ته د افغانستان تګ راتګ مشکل وي، نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډیره حده سالمه ده، نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پات کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر داده چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټول مسلمانانو سره ډیر ښه برخورد نه کوي، لیکن ک یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حد په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسب طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایی خلکو او د بهرنیو راځي او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي، نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي. اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی او دغه دلیل هم تر ډیره حده دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان یا د استرالیا یا د امریکانه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ ته زړه ښه کړي. دغه په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان یا د هند یا د پاکستان راځي په دې چې په دې ملکونو کې عاید کم دی نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کاریګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شئ؟
په لنډ وخت کې خو دغه څه تصمیم نه لرم. ماشومان میلا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دوی تعلیم تر ډیره حده کله چې د یوه ځای نه بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثره کیږي. نو د راتلونکي 4-5 کلونو د پاره خو بل چیرته تاګ نیت نشته دی، او د هغې نه وروسته سړی نه پوهیږي.
بله، اوس به راشي دې ته، تاسو چې د دغو درو هیوادونو د کار تجربه لرئ، څنګه مقایسه کوئ دا درې هیوادونه؟ ډیر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو وروسته پاته هیواد، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظره ډیر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډېر کمزوري دي. نه یو صحیح انفراستراکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه ځای که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکټورونو پورې اړه لري، چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراستراکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځایي دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپلو ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي. نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په 15 کلونو کې یا تر 10 کلونو پورې تقریبا د صحي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغو دوو هیوادونو کې ورستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربه لري د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کړو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کړو، او د هغه په زمن کې د کیفیت ستانډرډونه هلته تطبیق کړل شي، کارمندانو ته روزنه ورکړل شي، که هغه کلینیکی کارمندان دي او که مدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده. اکثره شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي، په داسې حال کې چې هغوی په مدیریت کې تر ډیره حده زده کړې یا تجربه نه وي درلودلې. دا شیونه کیدلی شي تر ډیره حده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت دواګان په کار دی تغییر راولل شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. لبعد مرخه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت دغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره د یو ملک د پرمختګ او د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخرو شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي. کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم بیرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخت تمامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیښه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به زه د کار موندنې په ارتباط باندې ووایم. او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډېر وخت کله چې دوی 15 یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه وانخلي نو مایوسه شي. او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوسه نه شي او تلاش وکړي د د د د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځای 200 ځای کوشش وکړي، سره د دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري. اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ چا نه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې ما لیدلي او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه لیدلي دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښته کار لري او ښه مخته تللی دي. اما ډېر وخت له بعد مرغه دوی ډېر زر مایوسه شي او حوصله بایلي او په غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ 13 میاشتې خبرې روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وی، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپی درلوده چې له دغو خبرو خبر شي چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوی به مو درلوده. ویل شي چې تر څه حد پورې مو دلچسپی درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري. او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اورېدل مونږ هم هماغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته د مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبر نه دی مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې داسې ویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټ او واړه تجارتونه لري لکه په ساختماني پروژو کې لګیا دي یا بعضي دلته د خوراکي موادو یا رستورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري. او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډیر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې خطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډیر په خوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي او بیا چې کله قطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډیرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي او د هغه وجه نه په افغاني پاسپورت باندې د قطر ویزه لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډیر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستانه هم دلته صادروي قطر ته او کنه دي تجارتي روابط هم د دوو هیوادونو ترمنځ چندانې نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو یې د لارې هم ده ځکه افغانستان اوبو ته لارې نه لري او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یوه پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي کله قطر تللی؟ تاسو ویل لا معلومه نه ده. کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریتو افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک کې نورو ته کار کې لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کې کار جدا خواند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مونږ پوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې نه تنها ده چې افغانان به دلته کار ته راځي بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یوه داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وي، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو دا د لوی مقام لري، د یوه کامیاب او یوه بریالي انسان په توګه خپلو وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم هغه دا چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د ودې لپاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د لپاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثره وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیاروي او د دغه سره د خپل همت او حوصله بایلی او د ذکر د لپاره د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلی شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي، او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زکرو په لار کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما کچیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسو یا یو څوک نشي کولای چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
ہاتھ بندو شندے اور نم میں اور دلے وہ دلے نا ہاتھ تو روشن دے ہاتھ تو روشن دے اور نم میں اور دلے وہ دلے نا
وفادار دے کم دل کانا وفادار دے تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا تکلا کلا غم دے دل لا سرمینا یار ملنے اور دل میں وہ دلنا ات بنگڑو شن دے ات بنگڑو شن دے یار ملنے اور دل میں وہ دلنا ات تو روشن دے ات تو روشن دے یار ملنے اور دل میں وہ دلنا ات بنگڑو